پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو د راپورونو برخې ته ځانګړې سوې ده. اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یوه چاودنه کې اووه ملکیان وژل سوي دي. د روڼتیا یو سازمان وایي په هیڅ صورت د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه یوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اووه ملکیان ووژل. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو نه دی. او تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اووه ملکیان ووژل. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اووه بجې او 15 دقیقې وسوه.
در مربوطات حوزې 15 امنیتي پولیس سرک عمومی قصبه پایین تر یک سرک دیگه 50 متر دورتر دیگه یک موټر بم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 تن از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه و به تعداد 7 نفر دیگه افراد ملکی زخم برمیداره.
دا چاودنه چې د یو ټونس موټر په واسطه وسوه لس تنه یې ټپیان کړي هم دي. په ټپیانو کې 4 بهرنیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د یوې لمې په خبرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې ده. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله.
یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند.
تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې فکر نه کوي چې وکړای سي د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب پر دروشته اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د ځینو ستونزو له کبله شاید اعلان وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ د 5 ورځو پر ځنډ د رای ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد لاتمی ناحیه پیل شو. په کامې ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. اته ولا خوګنی ویل په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برېښنا د لیږد پروژې د ټولو ټاورونو یا ستنو ساحې له ماینونو پاکې شي.
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د ماینونو د موجود په صورت کې ماینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
د ننګرهار چارواکي وایي داسې اندېښنې شته چې د کاسا زر پروژې په مسیر کې به له پخوانیو جګړو ماینونه پاتوي. کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یوه مهمه پروژه ګڼل کېږي چې په مرسته به یې د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالېږي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونو ډالر عواید ترلاسه کړي. زموږ غږ لازادي راډیو ری. تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی و چې بیا د ده ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له 70 کلونو راهیسې شوې کړکېچنې شوې دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه په ورځ په انقره کې ویلي و چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو اړیکې شین نه دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 15 نوي غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. ټاکل شوی ده چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅوي. تر دې سرمشریزې مخکې په برازیل کې د چین سفیر یانګ وان مینګ د دې ډلې له غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د پیکینګ همکاري ته په اشاره سره وویل چې دا تیر لس کاله د بریکس هیوادو لپاره اقتصادي پلوه طلایي کلونه وو. د بریکس په سرمشریزه کې تمه ده چې دوی نور هیوادونو ته د خپل نوي پرمختیايي بانک ته پراختیا په اړه بحث وکړي. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو او اصلي پانګه یې 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. او د امریکا د جمهور رئیس د تیرو ټاکنو کاندید هیلر کلینټن د برېټانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د برېټانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي. د خبرونو پای
لپاره به ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یوورو وورول ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې په کابل کې یو موټر بم چاودنې و ملکیان وژلې دي. یو څارونکی بنسټ وایي په هیڅ صورت ورته د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات
ده موری چې نن اتصالار مده چې د لوګر په محمد اغری ولسوالی کې پوځي عملیات روان دي. په بهرنی موضوعات کې اوري چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره پر ځینو موضوعاتو په واشنگتن کې خبري وکړي. تر یوې بجې پورې د ظاهرو کاروان 19 د پروګرام هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې نن په یو موټر بم چاودنه کې و ملکیان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې په دې پیښه کې لس ملکیان ټپیان شوي هم دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات د څه خبرو ده د راپور په یو ژغ پیلېږي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې د وژل شوي ورور ویر او ورته د خلکو د لاسایه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې چې د یو تونس ډوله موټر په وسیله ترسره شوه اووه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې یو ماشوم چې ښوونځي ته روان و هم شامل دی. دی وی دی یو د لس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته روان و اووه کسان په دغه چاودنه کې وژل شوي. لس کسان ټپیان شوي چې د یوې امنیتي کمپنۍ څلور ساتونکي هم پکې شامل دي. خو د پیښې عیني شاهدان څه وایي؟
دی مهال دمی کوچه سه طفل شهید شده و از طفلکام که یکشان پدرشان هم در ایرودا زخمی شده.
تقریبا تعداد مردواره که ما دیدیم از ده نفر زیاد بود که درس و افتاد. ما فکر کردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د کورنیو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ دغه چاودنه نن سهار و نیمې بجې د 15مې امنیتي حوزې اړوند قصبي سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. خو په خبرۍ په پیښه کې د بهرنیو وګړو یو موټر هم زیانمن شوی دی. خو ښاغلی رحیمی په دې اړه چې بهرنیو وګړو ته هم په دغه چاودنه کې زیان رسیدلی که نه جزئیات ورنکړل.
قسمه کې ظاهر اندیدم چې موټر از واز زیات صدمه
نه دی وی څنګه چې ظاهر اندیدل کیږي د دوی موټر ته زیان ډیر نه دی رسیدلې خدا چې چاته پکې مرګ جوړ لا وخت کنه دا معلومات هغه شریکوي خاغلی رحیمی په دې اړه هم جزئیات ورنکړل چې د بهرنیو وګړو دا موټر په کومې بهرنۍ ادارې پورې اړوند وو د دغه پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی بل سالی سه
ډیره مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو اوردل چې نن په کابل کې په یو چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي او د کورونی چارو وزارت وایي چې په پیښه کې لاس سنه نور ملکیان ټپیان سوي هم دي نن څلرمه ده چې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي او د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوولو تصفیه سوي دي نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغه ورسواری په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړی دي د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادۍ رادیو ته ویل
د پلی کندارینه مونږ حرکت را کړی دا اله تر سروان خیلو پورې د سهم پاک کړله دغه تندریک عملیات زمستانی عملیات دي دا به دوام ولري همداسې لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو ولسوالیو کې به هم اجرات وشي لکه د مداغې بعضې ساحې چې د سرخاو علاقه ده برګ ده زرغونشار ده دا دوخیل دي په دغو ساحو کې به دغه عملیات روان وي
د سلره ملي و قمندان پوینا چې هوایی ځواکونه هم د دوی د پلو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي
هر ساعت چې د عملیات ملي لوري کوردینه سي هغه ساحې ته خامخا تیاره رسیږي که تجمع د دشمني بمبار پکې او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپله پیاده قوه رسیږي هغه ساحې ته ځي
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاکې شوي ساحې پرېږدي په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې اوړي موسم کې دښمن تر سو استفاده کوله هغه تم پلان نیولی دی چې په هغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیس کې به څلور ارګانه موجود وي هغه ساحه به د کنټرول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال محبوله منی چې د یاد ولسوالۍ په دیناو زرغونخار آب بازک او اپاران سیمو کې امنیتي ګواښونه کچل وړه ده
عملیات ما د ساحه دیناو دیوالک فلان د قلای مزی
زمونږ عملیات په دیناو دیوالک او اوس د احمدزی په کلی کې روان دي دا عملیات په ټول ته هم غزل مخالفین دوی تل ګواښي او خلک نشي کولای د مخالفینو پښتون کې په آزادانه ډول خپل کاروبار تر سره کړي هم دا عمل دی چې موږ دلته عملیات پیل کړی دي
همی سبب شده که ما عملیات ایجا خواست کرد
د کابل لوګر لویلار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبه په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په څو شیبو کې دا راپور خبرو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري اوس د اقتصادي خبرونو د خبرېدو وار دی له ناجیې سپی څخه اوري
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په تیر یو میاشت کې 298 متریک ټنه سوداګریزي توکي چین ته صادر شوې دي د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویل په دغه توکو کې جلغوزي انار زعفران او طبي بوټي شامل دي چې د هوایی دهلیز لارې بهر تستول شوې دي چین د افغانستان یو لوی سوداګریزو شریکانو څخه دی چې افغان سوداګر د وارداتو ترڅنګ د هوایی دهلیز لارې ورته افغانی تولیدات صادروي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکونو د قانون په تعدیل ټینګار کوي. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې ستونزو پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دا د مراقبت سیار او دا د کمیشن کار او دا خبرې چې اصلي لوی فساد هم ډېره وسلې ده.
خغلی الکوزی وای یاد قانون د بهرنیو هیوادونو د قوانینو له مخې جوړ شوی.
ګمرکاتو قانون ترین مشکل سره په خارج نه راغلی دی، دلته ترجمه شوی دی او د افغانستان په شرایطو باندې برابر نه دی. د افغانستان سطحاته برابر نه دی. افغانستان کې چلوېخ کاله جنگ دی.
د یادونه ور ده چې د ګمرکونو قانون د تعدیل طرحه ملي شورا ته استول شوی او ټاکل شوی چې د مالی او بودیجی کمیسون پر بحث او لازم تعدیلات راولي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغاني سلور سلويخت پوله، یو روپۍ روش پګتی افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغاني و اتیا پوله، او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغاني.
دولس بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د ښاغلي اردوغان د سفر اهمیت په څه کې دی؟
مننه صالح صاحب. اردوغان په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې د سوریې په شمال ختیځ کې ترک ځواکونو د امریکا پر پلوي کورد ځواکونو برید وکړ، او پر دې مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې چې له مخکې هم له روسیې څخه د توغندوی سیستم د رانیولو په سر ترنګلې وې، نوري هم اغیزمن شوې دي. رجب طیب اردوغان په خپله هم واشنگټن ته تر تګ مخکې د دوشنبه په ورځ د سفر په اړه په انقره کې وویل چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او امریکا اړیکې ښه نه دي. ویل کېږي چې د ترکیه او ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړي ده، اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوې دي. نو صالح صاحب، له دې کبله ویلی شو چې دا سفر مهم دی.
څاروان صاحب، تر دې مخکې هم اردوغان امریکا ته سفر کړی و، او فکر کوم چې تیر وار د ده سفر ځینې ستونزې زیاتې کړې، که څنګه؟
همداسې ده. د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2016 میلادي کال واشنگټن ته تللی و. هغه مهال د ده ساتونکو د کورد مظاهرچیانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دې مسالې هم حد اقل د رسنیو په ساته د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې له چیلنجونو سره مخامخ کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له دې مخ په خرابېدو شوې چې په ترکیه کې د ناکامې کورته هڅه وشوه، او ورپسې ترکیه په امریکا کې د جلاوطن ترک مذهبي مشر فتولا ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړه. نوموړی په امریکا کې جلاوطن و، بیا امریکا ورونه سپارو. ترکیه ډېر اصرار وکړ چې دا سړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي چې په ترکیه کې محاکمه کې. خو امریکا اسناد غوښتل او ترکیه شاید اسناد نه سوی برابرولی. د ترکیه حکومت ادعا لرله چې نوموړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي. همداراز امریکا ترکیه ته د پنځه دېرش جنګي الوتکو له ورکولو ډاډه وکړه، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. دا هم د دوی د اختلاف یو بله موضوع وه.
ډېره مننه له عصمت څاروان څخه. مو واورېدل چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې یوه غړي نن په یوه کنفرانس کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وای که د ځینو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل نه سي نورې ستونزې به رامنځته کړي. په عین حال کې دغه شبکې غړي عبدالله احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ځل د لومړنیو پایلو د اعلان نقص ورته د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات هم. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت‌های خود عمل بکنند تا هر چه زودتر بتوانند نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام بکنند و مردم از سرگردانی نجات بتن.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ویشلي نظرونه موجود وو. د دغې جرګې غړي همایون شهید زینن په عمومي غونډه کې وویل چې د رایو پایلو ځنډ په انتخاباتو باندې ناوړه اغېز اچوي او په دغه پروسه د خلکو باور ته زیان رسوي. خو د دغې جرګې بل غړي امیر حیدر افضلی وایي چې د انتخابات یو سیاسي پروسه ده نو باید پکې له سرعت نه دقت زیات پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې دغه پروسه بشپړه سوې ده خو په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د مداخلې له امله ځنډول سوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول له دویم انتخاباتي محل وی سره سم ټاکل سبي و چې لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي خو وروستۍ پایلې به د قوس په 15 منټه اعلانېږي. که څه هم انتخابات خپلواک کمیسیون د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي خو د دغه کمیسیون رئیس تېرې ورځ په خبري ناسته کې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځان له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. سالی صاحب
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مې واورېدل چې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ نور ورته د منلو وړ نه دی. په کابل کې ورځپاڼو تر ډېره د انس ساقني په ګډون د دریو طالب بندیانو د ازادېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه صاحبه ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي امریکا بالاخره انس حقانی او دوه نور همکاران د بګرام له زندان څخه د دوو امریکایي استادانو په بدل کې آزاد کړل. وړاندې راغلی دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی ځکه د اسیرانو په بدل کې د خطرناکو تروریستانو تبادله په هیڅ وجه جواز نه لري. ورځپاڼه لیکي حقانی شبکه د زرګونو بېګونه افغانانو د وژلو مسؤله ده او باید اعدام شوي وای. سرخط ندولتی و رسپانی لیکلی د زرګونو افغان قاتلانو په تړاو د دولت تر ټولو خطرناک پریکړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت د طالب جنګیالیو د دریو خطرناکو غړیو په آزادولو سره یو ګواښونکی عمل پر ځای کړ چې دا به ناوړې پایلې ولري. د سر مقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشر غنی ویلي دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو سره په مشورې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کړې خو په حقیقت کې داسې نه ده او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو نتیجه ټولو ته جوته شوه چې هیڅ ډول اغیزې نه لري. د سرمقاله لیکونکي په باور دا څرګنده ده چې د مسؤلیت د غدرون پیټی د حکومت په اوږو کې ښودل شو او هغه هم داسې یو حکومت چې د سولې په هیڅ مذاکره کې سهیم نه و. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې آیا په دغې پریکړې سره به سوله ټینګه شي؟ که چیرې د سولې د ټینګښت پر ځای وضعیت لا پسې کړکېچن شي هغه مهال به ځواب ویونکي څوک وي؟ هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې راغلي دا د سولې تړلې دروازې پرانیزي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ملاتړ نور هم راجلبوي او د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره به تر ډېره د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. په سرمقاله کې راغلي د دې تبادلې لپاره لوړاندې خبرې شوي او ولسمشر غني هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره پرې مشورې کړي او د سرمقاله لیکونکي په باور دا تبادله د سولې لپاره اړینه وه او دا د سولې لپاره په مشروع ډول ترسره شوې ده. د سرمقاله د لیکوال په باور د بندیانو په تبادلې سره به د سولې هڅې بیا پیل شي او هیله ښودلې چې د دې تر څنګ امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ او پیاوړي کولو لپاره لاپسې هڅې وکړي او هغوی ښه وروزي او پر نویو وسلو او عصري هوایي پوځ سمبال کړي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل په دې وروستیو کې کم شوی دی. خلک او د امنیتي ادارو مسؤلان د ښځینه پولیسو موجودیت مهم ګڼي، خو د کورنۍ ستونزو تر څنګ کلتوري مسایل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د شمیر د کمیدو علتونه بلل کیږي. الیاس دای په لشکرګاه کې دغسې یو مرکز ته ورغلی او دغه راپور لري.
د لشکرګاه په ختیځه دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه او ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشي او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. دی ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې ا دي د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله مرایه موږ تعداد پوره دي او اضافه دي کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوی یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوی نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي. دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهرسراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي د کورو ته ځي تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسو تلاشي وکړي او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ساده پیسانې چې ډېر څه ساده د ښځې او داری په خوندې خوندې پر دغه خوندې ښځې نه چې پولیسان چې پر دغه کوي تلاشي کوي به ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوسټو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کېږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د 350 ښځې موږ جلب جذب کړی دی، موږ سره دی دلته دغه دروازو د کور تلاشي او مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوک یا د دوی موږ دغه ښځو پولیس په موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو زموږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کړو نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چند نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلي دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاوو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ګڼ اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده، باید چې مخې یې ونیول سي. رومل د کونړ نه لیکلي، د طالبانو سره خبرې د وخت ضایع کېدل دي. خپلواک صافی د لغمان لالیشنګ ولسوالۍ لیکلي، انتخاباتو کمیسیون به د افغانانو دا ستر انتظار ته کله د پایټکې ایږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي، دا اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی که د خلکو تیرېستل. دا کمیسیون خپلواک نه دی ځکه چې پایلې نه اعلانوي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له لشکرګاه لیکلي، د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې سبا د خیره ابتدایي نتیجې اعلان کړي، هسې نه چې د کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ هیواد له بحران سره مخامخ کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، په لوګر ولایت کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت فعالیت کمزوری سوی دی، موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو، دا مشکل دی حل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسی شبکه هیڅ کار نه کوي. طوفان سرکش د لوګر د ازرې ولسوالۍ لیکلي، ټول طالبان د ازرې له لارې پاکستان ته روان دي، باید حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. او بلال وفا د زابل له شملزو ولسوالۍ لیکلي، د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کېدو سره به ځانمرګي بریدونه ځکه زیات شي چې طالبان تر اوسه پورې حقیقي سولې ته تیار سوي نه دي. دا د پاکستان لوبه ده او طالبان دوی لوبوي. دولس نیمې بجې سوې، د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اوه ملکیان وژل. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اوه بجې او پنځه ویشت دقیقې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې مربوط د قصبې په سیمه کې سوې ده. په دې چاودنه کې لس تنه نور هم ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې څلور تنه بهرنیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا چاودنه په کلکه غندلې. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې په سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وو د ځینو ستونزو له کبله شایي دغه اعلان وځنډیږي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې دي. د والیوان عطاالله خوګیرني پرون ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له حتمي ناحیه پیل سو، په کامی، ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره شي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ. نوموړی په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د پنځو نویو غوړېدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کېږي. ټاکل شوې ده چې په دې دورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅول سي. او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر وروستۍ پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدلی. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چادر سيدي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جي. د ازادي رادیو د سر موضوع البته په ویب سټ کې د سر موضوع د چي په کابل کې په یو موټر بم چودنه کې وطنه ملکیان وجل سوي او لستر نور ټاپيان سوي دي. په ویب سټ کې بل مهمه موضوع دا ده چې د حقاني شبکې درې مهم غړي له زندان څخه خوشې سوي دي او ځینو سرچینو ویلي چې دوی قطر ته روان سوي دي. د ازادي رادیو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو خبرې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافی همتی موتاسته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي د افغانستان حکومت نه شي مواد لوی قاچاقون کې نه نیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
چې
څوارلس کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په څلورو جلا جلا پیښو کې اووه کسان نیول شوي چې 15 کیلو او 200 ګرامه هیروین په 599 کپسولونو کې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کول. په یوه بله پیښه کې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو اووه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. په هلمند ولایت کې څه د پاسه 10 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د هلمند والی یاسین خان د عقرب د میاشتې پر 14 نیټه د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا 14 ټنه نشه یي مواد چې 2 لیټره شراب، 9 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 10 کیلوګرامه مورفین، 3245 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه چرس او 10 لیټره کیمیاوي مواد دي.
نشه یي توکي یا مواد مخدر چې په 3 کالو نتیجه کې پولیسي ملي د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی و، بعد له محاکمو فیصلې څخه حریق شو.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د محکمو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 2 بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د کابل او شمالي ولایتونو پر لویه لاره د خیرخانی کوتل په سیمه کې وشول په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. په دې پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 2 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 15 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان امنیه قومندان محمد وایس صمیمی ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په بهیر کې پولیسو د بغلان په مرکز او ولسوالیو کې 15 ټنه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. په دې موادو کې 980 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، 2 کیلوګرامه تریاک، 2 کیلوګرامه چرس، 12 کیلوګرامه بنګ او 10 لیټره شراب شامل ول. د دې موادو د قاچاق په تور 3 شپېته کسان نیول شوي او وروسته د محکمو لخوا په بند باندې محکوم شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د افغانستان حکومت د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ د هیواد په کچه 3000 عملیات کړي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو معتادین اکثره په ایران کې په نشو اخته سوي دي.
صاحب کار مطالعه کې و لږ لږ نور سره کول بدن میډیر ټټېده کار میډیر کوي.
د زیکا په نوم نشي ګولیو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
د خپل نقصې کې خاص مراجعین د لپاره خاص مرض د لپاره دا تجویز دی.
د کاکو جان په نوم معتاد وایي چې خپل ورور می وواژه.
وکور کې جان کوم ډیر په اسانه خپل ورور ما په خپل واژل.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس اوس می و خبر را پیات شو. زی قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د لوی قاچاقونکو په اړه پیل کوو. د سیګار اداره د افغانستان پر حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې د نشي موادو لوی قاچاقونکو نه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیه وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو د لوی قاچاقونکو د نیولو هڅه نه ده کړې. سیګار اداره وایي هغه زورواکي چې د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري قانون نه ورباندې عملي کیږي او عدلي ادارې د نیولو کوشش نه کوي. خو په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې وویل له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي او زیاتوي چې افغان امنیتي ادارو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د لویو قاچاقونکو په ګډون 3000 ډیر قاچاقونکي نیولي دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ته ویلي چې افغان ځواکونه له نشه یي موادو سره د مبارزې توان لري او د امریکایي نظامي ځواکونو مرستې ته اړتیا نه لري. خو د شیګار ادارې چیړنې بیا ښیي چې په دې وروستیو 15 کالو کې د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ کې بدلون له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه ډول یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس او د کوکنارو اړولو کشفي ځواکونه او قطاعات هم کمزوري کړي دي. سیګار په خپله ارزونه کې د امریکا د عدلي وزارت د راپور له مخې وایي چې افغان حکومت د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي او یو شمیر زورواکي د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق بیا له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه بریالی بولي. دی وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د لویو قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو 4000 قاچاقونکي نیولي دي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ د هیواد په کچه 3000 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو د قاچاقو په تور 4000 کسان نیولی چې ستر قاچاقونکي هم پکې شامل دي. افغانستان د نشئی موادو قرباني هیواد دی، ځکه نو یوازې باید په افغانستان کې نه بلکې په نړیواله او سیمه ییزه کچه مبارزه ورسره وشي. که په نړۍ کې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي، په افغانستان کې یې کښت خپله کمیږي. له بده مرغه چې اوس یې په نړۍ کې غوښتنه ډیره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي بدیل کښتونه رواج او وقایوي پروګرامونه ډیر کړي. د سیګار د راپور پر اساس د امریکا د پرمختګ اداره یا یو اس ایډ له دوی سره ژمنه کړې چې له افغان بزګرو سره به د زراعتي سکتور د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کوي. پخوا د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې ستراتیژي درلوده، خو له 2018 کال راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا د نظامي ستراتیژۍ برخه ګرځېدلې او له قاچاقونکو سره مبارزه هم افغان دولت ته سپارل سوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی غړی رڼا ترین وایي حکومت یوازې واړه قاچاقونکي نیسي، تر اوسه هیڅ داسې لوی قاچاقونکی نه دی نیولی چې هغه د نشه یي مواد له افغانستان څخه اروپایي بازارونو ته وړي.
دغه کسان دی دستګیری چې هغه چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي او خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي. دغه کسان دستګیری او پولیس شخصي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په ټرنونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي، د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی باید دستګیر شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطلاعاتو پر اساس د پولی چرخي زندان نیمایي زندانیان د نشه یي موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم زنداني سوي دي.
محمد ایاز تنکو چې د نشه یي موادو د لویو قاچاقونکو په اړه راپور اوراوه، اوس فرا ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې یو شمېر محتاجینو ازادي راډیو ته وویل هغو ایرانیانو نشو ته هڅولي چې دوی مزدوري ورسره کوله. دا محتاجین وایي د ایرانیانو هدف دا و چې مزدوران یې ډېر کار وکړي. دا محتاجین چې اوس افغانستان ته راغلي او نشه یي مواد اسانه لاسته ورځي، اوس هم د احتیاط په لومه کې بند پاته دي. د فراه ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی هر کال څه د پاسه د زورو محتاجینو درملنه کوي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو کښت، تولید او نشه یي مواد اسانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې محتاجین بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو سړکونه، کوڅې او تفریحي پارکونه له هغو متدینو څخه ډک دي چې په ایران کې په نشو وخته شوي او بیا له هغه ځایه افغانستان ته راشړل شوي دي. دوی خپلو ولایتونو ته د تګ وس نه لري او له مجبورۍ په دې ولایتونو کې نشي کوي. عبدالله آغا محمد او امان الله هغه متدین دي چې د درملنې لپاره د فراه ولایت اتیا بستریز روغتون ته د درملنې لپاره ورغلي وایي کله چې په ایران کې په نشو وخته شول نو له کاره ولوېدل او بیا د ایران پولیسو فراه ته راوشړل.
زه خپله په ایران کې وم، په دا مواد مخدره اخته شوم. ما پر یو بلغزنۍ کار کوی، صاحب کار متاریاکي و، لږ لږ مې ورسره څکول، بدن مې ډېر ټټېدی، کار مې ډېر کوی. یو شپږ اووه میاشتې چې مې دا کار وکړ، یو شپه نه وت بو پوهېدلم چې دا څومره درد لري، یو کار مې پرېښوله. پاسه ورالم دلته افغانستان ته، مواد خو ډېر دي، ساکیان ډېر دي، ساکیان د لاس هم په ازادي.
ما مواد مخدر په ایران شروع کړم.
په ایران کې مې نشه پیل کړه. یو ارباب می و هغه به موټر سایکل را کړ، ویل نشه یي مواد را تراوړه. زه به هم لاړم، هغه ته به می مواد راوړل. آخر ما هم نشه پیل کړه او 25 کاله می نشه وکړه. اوس چې نشه پریږدو او بیا پارک ته ولاړ شو، هلته د نشه یي موادو په چون خرڅون کې وینو. کله چې هغوی ووینو نو ځانونه نشو کنټرول کولای.
زه درسته لشکاله عمر لرم، اصله لشکاله کې شم عمل کړی دی. شکرمانه ده که زه په افتخار پوکم. بیا د کار سړی یا د غیاتو، بیا د ځوانانو سره دوری ستګ، د لسری ویل ګرځي خو سړی د کار ته دری.
فرا یو له هغو دولسو ولایتونو څخه ده چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او د نشهیي موادو جوړولو ډیرې کارخانې هم لري. د فرا د امنیه قمندانۍ او کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یوه کال کې په دې ولایت کې د نشهیي موادو د تولید 250 کارخانې ویجاړ شوي او څه د پاسه 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نشهیي مواد هم سوځول شوي دي. د فرا ولایت د اتیا بستریس روغتون رئیس عبدالودود انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې دلته نشهیي مواد اسانه پیدا کیږي د معتادینو درملنې ستونزمنه کړې ده. ښاغلی انوري زیاتوي چې په دې روغتون کې څه د پاسه زرو روغو شویو معتادینو څخه ډیری معتادین بیرته په نشو وخته شوي دي.
موږ په فرا ولایت کې د معتادینو کره شمیر نه لرو، خو شمیرې چې لرو هغه تخمیني شمیرې دي. دلته له 45,000 څخه نیولې بیا تر 50,000 پورې معتادین شته. په فرا ولایت کې په مجموع کې هر کال د 1,100 معتادینو درملنه کیږي.
افغان حکومت څلور کاله مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو په اړه سروې کړې چې په هغه سروې کې فرا ولایت هم شامل و، خو تر هغه وروسته بیا سروې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څلورو کالو په پرتله د معتادینو شمیر څو برابره ډیر شوی، خو هر ولایت د معتادینو د درملنې په برخه کې د 2015 کال د سروې له مخې امکانات ورکړل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوست زیګه پونم نشي ګولی د زیانونو موضوع ترازو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو راکمول او ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ډیر ځوانان د زیګاپ په نوم نشي ګولې خوري. دا چې زیګاپ ګولې څه ډول جوړش لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې زیګاپ ګولې څه ډول جوړش لري.
زیګاپ کاملا یو مصنوعي دی چې د کیمیاوي مواد جوړیږي. زموږ فارمیسي سیستم ټایټ نه دی چې هر دوا که موږ کنټرول ولرو. او بل مشکل په دې افغانستان داده چې بعضی درملنه چې دی غیر قانونی افغانستان ته تارید کیږي او ځوانان لاسرسی په بعضی مواد ډیر دی. په دې خاطر بعضی ځوانان غیر قانونی دا مواد سو استفاده کوي، عوارض جانبی او بعضی مسائل چې خطر لري یا سی مشکلات لري دوی آگاه نه دي، په دې خاطر دوی استفاده کوي.
آیا په افغانستان کې دغه ګولې جوړیږي کنه او څنګه د خلک خصوصا ځوانان ورته راستسه پیدا کړی په افغانستان کې؟
زیګا په افغانستان کې یا پروګابلین په افغانستان نه جوړیږي نه تولیدیږي، دا د پاکستان، انډیا او نور مملک افغانستان ته وارديږي او دا د یو خاص مقصد د پاره افغانستان ته تولیدیږي. دا یو انټي اپلیپسي او انتی داس یو شاپن کلر دی ډاکټر صاحبان چې خصوص لري په دیابت کې او مثلا په سایکاتری کې دا په خپل نقصه کې خاص مراجعین د لپاره، خاص مرض د لپاره دا تجویزوي.
که په عمومي ډول متوي د دوی زیانونو او اضرار څه دی انسان وجود ته؟
لومړی زیان انسان وجود ته اعتیاد دی چې خلک بدون د ډاکټر نقصه تنکی ځوانان استفاده کوي. دا اعتیاد ده چې اعتیاد یو مرض دی، یعنی دوی ته یو بل مشکل سی مشکل پیدا کیږي چې اعتیاد یو مزمن مرض دی، معیوبیت دی چې تداوی هم داسې آسان نه ده چې بیا تداوی بکړي. نور زیان چې مثلا لري چې د طبیعي د مغز رشد و انکشاف مواد مخدر خصوصا پرکابلن هغه وخت چې وابستگی پیدا شي طبیعي رشد دا مانی کیږي. او دوی ته نور مثلا دوی ادوکه د دوی زود رس پیری او بلاخره انظار مرگ او مایوبیت.
په کوم سن کې چې اپ ګولې ازرار انسان باندې ډیر دی،
خصوصا د دې ازرار کوچنیان د پاره تنکې ځوانان ډیر دی. دوی چې استفاده وکي د دې طبي وش دا ګولی معنی کیږي او نورمال انسان جامعه ته نه تقدیم شي.
که دی ګولی باندې یو چیرته یو څوک موتاد شي، زمینه دې ته نه برابرېږي چې هغه نور مواد شیشه او تابلیت کا نور مواد ته مخ کی.
هغه کسان چې دا مواد استفاده کړی ده او ادکشن دوی ته پیدا شوی ده، حتما دوی بل مواد ته مراجعه کوي، لکه هیروین، مورفین او نور مواد چې دوی لاسرسی ولري استفاده کوي چې خپل مشکلات ته لاره پیدا کړي.
د زیګه پرم نشي ګولې د زیانونو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواره چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده پودر ما و هاسه را سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی. د میدان وردګو ویلات اوسیدونکو کاکو جان له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وای اوس می اعصاب دومره ګډوډ سویچ په وړه خبر هم جګړه کوم. دا چې کاکو جان ولې نشه پیل کړ، خپل له څومره کړهونو سره لاس او ګریوان سوی او نورو ته څه توانونه وراړولې دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپله باندې ولاړم ایران ته، دې په خاطر چې په منطقه کې نه کار نه روزګار. په ایران کې یو څه وخته یا مقداری که ما خپله باندې کار کوو، هیڅ عمل ما نه درلودو. همیشه به چیز ما صافکار راغی، زه به د شپې بعضی وقت ویکوم، بعضی وقت به بیده وم. نو دیگه صافکار را تا ببیلی چه راشه زه به تا تا یو شای درکم چه تا خوب وی نسی. ماوی چه شای ما تا را کبی؟ وای راشه تریاک و تکوه پا باپور بانده. همه اقا بچه تریاک می و تکوه ده مرغداره سرپرستی بمی درکه اجرا کوه. پس تو یو چه وقت نه راغلم یو بل خار تا چه گورم همه اقا وقت دی تکوه و دی تریاک زما راغلو طول بدن می درد کبی. دشپه خو می پا درد تیره که سهار لارم داکتر تا. داکتر را تویلی چه تخو مفتاد شوهی. همه اقا و چه باعث دی گریبتاره شد ما دی اغین پسی هیروین می شروع که. تقریبا دیر شکال از پیران که پاتشون. عملی هم کریستال می وحلی، چرس می وحلی، تریاک می وحلی، هیروین می وحلی. دو ادره زره مزدو، زر روپهی با می خواله، دو ادره روپهی با می دود که. نور نزیاده ده چه زر کورتا را ولیگم یا کورتا ورکم. اوس دیر زر عصبانی کیگم. با کور که جنگ کام دیر پا آسانه. خپل ورور ما پا خپل وجله. دی پودری په نامه یو دیوال بود، دغه یو ورور می ده دیر مغرور بود. دی دیغه اسکینی ورور دی دیواله پسره بل دیوال وحلو پلار ورتوی چه ما وحا ما ورتوی چه ما وحا دغه دویلی چه ده پودریان دی ما مخنشیم. ده خبری چه وکد شپی ورغلم دیوال می نیم وارتی گو ما هم ذاتی چاکو واس کو آتا نه چاکوگان می وی و تا داکتر پوری و نرسی مرشو. ده کارون هم طول دیم دوگو پودر رو چه مغزه مکتنی نه دی را پریخی آفصیله نه ده پریخی. ده معنویاتی چه یو با آبرو انسان رئیوی یو در توایی چه پودری. یا وقت که ما دی کور نبیرون نشه کولا دی ما مسای می راغلو. دستی چی و کتل را تا در دوال لاسونه جیبی که واچول وای پودری ماوی چیز در وز واخلم بم زمک باندی ولم چی مرشی اقای انا پورتکو ما تاییویلی چی خپل از آن دستم که دیم دو عمل بخاطر میم زکم خرسه کردی کور نمیم غلا کردی ما یو جریب زمک دی تنگی وردگو پا دو بیش لکه افغانه ایده ما درینیم جریب زمک خرسه کردی درینیم جریب خود اقا دیدی سابرتا و کشپک شپیت لکه افغانه دم طولی پا نشوه هلی دوی مفتیاره که کینولی شمسی می پتا کردی خرسه کردی می ده.
دا زادی راڈیو درنو آوری دونکو دا دی دا زهر و کاروان خپرونی ورستی بخیتر آورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان استاسی لپاره یو پزل پور درامه لرو. در درامی کسا دا سیده چی سردار دا هیروین موتاد وی سوزل علاج کردوی خوبیر تا پنشو اختاسی. دا ځل د سردار میرمن شفیقه ډاکټر ته وایي چې زه پوهیږم چې سردار څنګه له نشو څخه راوګرځوم. دا چې شفیقه سردار څه ډول له نشو څخه راګرځوي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده.
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب، په دغه چوکۍ کېنه. خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کېنه.
خسمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب، دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرې؟
زه د ایروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلی وم.
ډاکټر صاحب، دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډر اخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوی؟
بس ډاکټر صاحب، څه درته ووایم؟
خیر دی، لورې ورته ووایه.
خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل وار علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه یې قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه یې قانع کولی شي؟
څنګه یې قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو، خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لوری خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا، ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی، زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه، ته غوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشی کولی.
خوایی، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشې پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشې پرېښودلی.
کاکا، ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم؟
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بېزه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی، زه نشه پرېږدم، ته هم پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلاره، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دی شه، دا نو څه خوشحالي ده؟ ټول کور دې تباه کړه، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا عملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
خچه ته علاج ته غاړه نږدې. زه به اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل مېړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم. زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفاخانې ته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.